السلام علیکم د ازادې رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې اوساته خبرونه کې به راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام واورئ، خو لومړی په مکرۍ خبرونو ته. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو او کورنۍ امنیت پر وزارتونو نیوکه کړې چې د متحده عربي اماراتو په یوه کمپ کې دوه نیم کاله ګڼ افغانان منتظر پریښي دي. د دې کمیټې مشر مایکل مکال په یوه لیک کې چې پرون خپور شو ویلي، د امریکا د بهرنیو چارو او کورنۍ امنیت وزارتونو په امریکا کې د میشتیدنې لپاره د ځینو افغانانو غوښتنلیکونه رد کړي، او د ده په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو د بیا څیړنې لپاره اقدام نه دی کړی. مکال وایي چې له دې ډلې ځینې افغانان بیرته افغانستان ته هلته چې د طالبانو لخوا ګواښل کېږي ستانه شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پخوا یې د خلکو د ایستلو او میشتیدنې په پروسه کې د ځینو خنډونو یادونه کړې وه. امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره کسان درېمو هیوادونو ته انتقال کړل، او له هغه ځایه یې په امریکا کې د هغو د میشتیدنې پروسه پیل کړه. خو لا هم ځینې کسان په پاکستان، متحده عربي اماراتو او ځینو نورو هیوادونو کې انتظار پاتې دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د جاپان د کیوډیو نیوز د افغان خبریال احسان اکبری د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی، پرون په یو بیان کې د سرچینو له قوله ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د رسنیو معلوماتي مرکز د تیرې چهارشنبې په ورځ اکبری په کابل کې خپل دفتر ته احضار کړ، او وروسته استخباراتو ونیو او نامعلوم ځای ته یې بوته. بیان زیاتوي چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اکبری نیول او د هغه د کاري وسایلو ضبطول تایید کړي دي، خو مجاهد د کمیټې ته ویلي چې د کیوډیو نیوز خبریال یې ځکه نیولی چې هغه د طالبانو د حکومت له مخالفو کړیو سره تماس درلود او هغو ته یې معلومات ورکول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د طالبانو چارواکي باید اکبری بې قید و شرطه ژر تر ژره خوشی کړي، او د رسنیو د کارکوونکو له نیولو ډاډه وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې هر ورځ شاوخوا 500 زره نجونې او هلکان په خپلو ښوونځیو کې د دې پروګرام له لارې بسکیټونه ترلاسه کوي. د پروګرام پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو کې ټینګار کړی چې د ښوونځیو لپاره د غذایي موادو پر رسولو پانګونه د ماشومانو پر راتلونکي پانګونه ده. په پرمختللې نړۍ کې د ښوونځیو ماشومانو ته بشپړه غرمنۍ ورکول کېږي، خو په افغانستان کې په کم اندازه. د یونیسف یا ډبلیو ایف پی لخوا بسکیټ یا نور غذایی مواد پر وړو زده کوونکو ویشل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري، او په دې ډله کې 12 میلیونه داسې کسان هم شته چې له لوږې سره مخامخ دي. په دوی کې لویه برخه ماشومان دي. د ترکیې پارلمان په ناټو کې د سویډن غړیتوب تایید کړ. له دې سره په ناټو کې د سویډن د غړیتوب پر وړاندې لوی خنډ له منځه ولاړ. د ترکیې پارلمان پرون په خپله غونډه کې په 200 موافقو، 55 مخالفو او 4 ممتنې رایو په ناټو کې د سویډن د غړیتوب لایحه تصویب کړه. د لایحه په رسمي جریده کې له خپرېدو وروسته رسمن نفذیږي، او تمه ده چې دا کار ډیر ژر وشي. د سویډن صدر اعظم اولف کریستنسن پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له دې سره دا هیواد د ناټو پورا غړیتوب ته یو بل ګام هم ورنژدې شو. اوس یوازې هنګری پاتې دی چې تر اوسه یې په ناټو کې د سویډن غړیتوب ته اجازه نه ده ورکړې. او متحده ایالاتونو په عراق کې هغه اهداف ویشتلی دي چې ایران پلوه ملیشیا کار ترې اخلي. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه سنت کام پر نوویل چې ځواکونو یې په عراق کې پر هغو تاسیساتو یو اړخیزې هوایي حملې وکړې چې د کتایب حزب الله او نورو ایران پلو ډلو وسلوالې کاروي. سنت کام پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې په دې حملو کې د کتایب حزب الله مرکزي قرارګاه، زیرمتون او د راکټونو د توغولو روزنځایونه په نښه شول. بیان زیاتوي چې دا بمباري د عراق په لویدیځ کې د الاسد پر هوایي ډګر د جنوري د 6 د برید په ګډون د کتایب حزب الله د حملو ځواب و. خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باوری چې د بی پولی خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د نیولو د دوام له کبله اندېښنه ښودلې. دا موضوع په یوه مرکه کې هم څېړو.
د 2023 له پیل سره د خبریالانو زندانی کېدل او په هغوی باندې روحي او ذهني فشار زیاتېدل بیرته اوج ته ورسېدل.
په عین حال کې د جلاوطن خبریالانو فدراسیون په ایران کې د افغان خبریالانو پر نیولو او ایستلو اندېښنه څرګنده کړې. په پام کې ده چې را روانه اونۍ په مسکو کې د افغانستان په اړه یوه امنیتي غونډه جوړه شي. د دې غونډې اهداف څه دي؟
مسکو غواړي چې سیمه ییزه غونډه د سیمه ییزو هیوادو په ګډون را دعوت کړي تر څو چې د خپلو نږدې متحدینو سره په دې اړه بحثونه وکړي.
په یو بل راپور کې په کندهار کې د کبانو د روزنې د فارمونو پر وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه کوو.
د ژمي په موسم کې د مایانو کاروبار هم زیات وي او د دې د استعمال هم زیاتېږي، لکه چون مایان یو ګرم خوراک دی نو په دوبي کې خوند نه کوي، په ژمي کې ډېر ښه خوند کوي.
نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د بی پولی خبریالانو ټولنې په وروستیو ورځو کې د طالبانو د استخباراتو لخوا د ځینو ژورنالیستانو نیول غندلې دي. د سازمان په یو اعلامیه کې چې پرون خپره شو ویلي د طالبانو دا کار په افغانستان کې د بیان ازادي تر پښو لاندې کوي. د طالبانو استخباراتو د جنوري په 18مه د احسان اکبری په نوم یو افغان خبریال ونیو. صفی الله ستانکزای د موضوع نور جزئیات اوروي.
د بی پولی خبریالانو سازمان وایي طالبان باید د افغان خبریالانو د کار خنډونه ګرځي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي د طالبانو استخباراتو تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه درې افغان خبریالان نیولي چې له ډلې یې دوه تنه تر دوو ورځو بند وروسته خوشي کړي. د دغه سازمان د اعلامیې له مخې د کیډو نیوز جاپاني اژانس خبریال احسان اکبری چې د جنوري په 18مه په کابل کې نیول شوی لا هم د طالبانو په بند کې دی. احسان اکبری لومړی د طالبانو استخباراتو ورغوښتی وو او په سبا یې طالبان دغه کور ته ورغلي او له هغې یې د کار وسایل هم نیولي او په خپله لزانه سره وړه. په دې اعلامیه کې د بی پولی خبریالانو سازمان د جنوبی اسیا څنګه په اول راغلی چې د طالبانو د استخباراتو لخوا د خبریالانو بیا بیا نیول د خپلواک خبریالانو د ویرولو او د رسنیو د هرې بڼې د ازادي زپل دي. د بی پولی خبریالانو سازمان له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره احسان اکبری له بنده خوشي او د نورو خبریالانو تنبیهي بندیانول ودروي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی هم د احسان اکبری په خوشي کېدو ټینګار کړی دی. د کمیټې په یو بیان کې ویلي د طالبانو د حکومت وینځ ولا مجاهد د اکبری نیول او د هغه د کاري وسایلو ضبطول تایید کړي، خو مجاهد د کمیټې ته ویلي چې د کیډو نیوز خبریال یې ځکه نیولی چې ګواکې هغه د طالبانو د حکومت له مخالفو کړیو سره تماس درلود او هغوی ته معلومات ورکول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي د طالبانو چارواکي باید اکبری بې قید و شرط سمدستي خوشي کړي او د مطبوعاتو د کارکوونکو د کار په خاطر دې د هغوی له نیولو ډډه وکړي. تر اکبری وروسته د گردش اطلاعات په نوم د یو خبري اژانس څښتن احمد جواد رسولي او ایډیټر عبدالحق امیدی هم د طالبانو استخباراتو د دوو ورځو لپاره بندیان کړي وو. د طالبانو ځواکونو بیا په خوست کې هم تیره اونۍ د نن اف ام راډیو ودانۍ ایسار کړي وو او د دې راډیو لږ تر لږه درې کارکوونکي او خبریالانی بندیان کړي. د کابل پریس کلب مشر او د خبریالانو د حقونو ملاتړی عزیز احمد تسل وایي د طالبانو په واکمنۍ کې خبریال او د بیان ازادي دواړه ځپل شوي.
د 2023 له پیل سره د خبریالانو زندانی کېدل او په غوی باندې روحي او ذهني فشار زیاتېدل بیرته اوج ته ورسېدل. 3 تاریخ باندې جنوري دوه خبریالان کابل کې ونیول شول، خوست کې مې ورسنه وتړل شول. تازه مختدغه سی ریپورتونه راغلي دي چې خبریالان تویل شوی دي چې تاسو په هیڅ صورت باندې نشي کولای چې د هغو ډلو خبرونه خپاره کړئ چې د اوسنی حکومت یا د اوسنی ادارې خلاف خبرونه خپري یا مثلا خلاف جګړه کوي. یعنی د بیان په ازادۍ باندې مطلقاً بندیز دی.
طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس ګڼ خبریالان نیولي او بندیان کړي. لدی ډلې یو هم افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی دی چې د 2023 کال په جنوري کې بندي شو او 204 اتیا ورځې د طالبانو په زندان کې تیر کړي. هغه تر خوشی کېدو او فرانسې ته تر رسیدو وروسته وویل طالبانو ډیر شکنجه کړي او له سره غیر انساني چلند کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلی 2023 کال کې په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو د نقض یو 13 پیښې ثبت شوې وې چې پکې 1 پیښې د خبریالانو د نیولو شامل دي.
و موریدل چې د خبريالانو ملتړي بنسټونه وای د 2023 کال لپاره د افغان خبريالانو پر وړاندې د طالبانو ځپون کې اقدامات زیات شوي. د کابل پرس کلب مشر عزیز احمد تسلوي طالبان د بیان ازادي او د خبريال حقونه تر پخو لاندې کوي او خلکو ته د اطلاعاتو د رسولو مخنی ولیده. سفی الله ستانکزی له ښاغلي تسل سره د افغان خبريالانو پر اوسني وضعیت مرکه کړې.
د جمهوریت له سقوط وروسته له بعد مرغه د افغانستان خبريالان په ښه وضعیت کې نه وو او نه هم دي. 2023 کال نیمای نه را دی خواته یو څه وضعیت ښه نه شو ورته ویلی، خو هغه پیښې لږ را کمې شوې وې. او د 2023 له پیل سره د خبريالانو زنداني کېدل او په هغوی باندې روحي او ذهني فشار زیاتېدل بیرته اوج ته ورسېدل. 13 تاریخ باندې جنوري دوه خبريالان کابل کې ونیول شول او خوس کې مې ورسنه وتړل شول. تازه مخته دغه سي ریپورټونه راغلي دي چې خبريالان ته ویل شوي دي چې تاسو په هیڅ صورت باندې نشي کولای چې د هغو ډلو خبرونه خپاره کړئ چې هغه اوسنی حکومت یا د اوسنی ادارې خلاف خبرونه خپري یا مثلا خلاف جګړه کوي. یعنی د بیان په ازادۍ باندې مطلقاً بندیز دی. هغه بیان ازادي چې دوی د جمهوریت په وخت کې ورنسو استفاده کوله هم د طالبانو، کله به هم چې د جمهوریت د مخالف ډلې له اړخه برید وشو بیا خبريال مجبور و چې د غوی نظر واخیستل شي. اوس هم یو شمیر جنگی ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي هیڅ خبريال په هیڅ صورت باندې نشي کولای چې د هغو مخالفینو چې د اوسنی حکومت یا د طالبان د اوسنۍ ادارې خلاف جګړه ایز بریدونه کوي یا هغه نخبري همدارنګه سالم انتقاد چې کوي د طالبانو د مشرانو په وړاندې یا د طالبان د ادارې په وړاندې هغوی ته اجازه نشته.
تسلسل نو د طالبانو په واکمنۍ کې خبریالی څه معنا لري؟ څنګه کیږي خبریالی؟
خبریالی ته په ډیره ټیټه سترګه کتل کیږي او د خبریال ارزښت له بده مرغه د دغه طالبانو له لوري دوی د ظالمو کړنو له لوري له خبریال سره یو ډول د ولس هم دغه ولس چې هغه د طالبانو طرفدار دی دغه ولس تر مابین زو د خبریالانو تر مابین فاصله ایجاد کړې ده. ارزښت یې د خبریال له بده مرغه چې وایو په ډیر تاسف سره وایم چې هغه اوس صفر شوی دی. نه خبریال ارزښت لري، نه بیان ارزښت لري، نه ازادي ارزښت لري، نه هم رسنۍ په افغانستان کې ارزښت لري، ځکه دا د طالبانو کړنې چې دي دا د یو دیکتاتور حکومت ته ورته دي. کوم حکومتونه چې هغه په خبریالانو باندې ظلم فشار راوړي هغوی ظالم یي، هغوی جابرانه برخورد کوي چې زموږ له خبریالانو سره له بده مرغه ده هر وخت طالبانو ښه چلند نه دی کړی.
د خزینه خبریالانو په مورد د تاسو اندېښنې څه دي؟
د ښځو لاریونونو ته اجازه نشته ده. حتی په یو شمېر ولایتونو کې خو ښځې مطلقاً بندې شوې دي له رسنیو څخه. د ښځې غږ حرام بلل شوی دی، هغوی په رسنیو کې خپل غږ نشي اوچتولی.
که وضعیت دغسې دوام وکړي څه به پېښ شي دي تاسو په نظر؟
د خلکو هغه یو مسلم حق چې هغه اسلام ورته حق ورکړی دی چې هغه ازادي د نطق ده، د بیان ده، هغه یې ترې اخیستلې ده او هغه اساسي قانون چې هغه د جمهوریت په وخت کې وو که اوس چې دوی افاده کوي همدا د رسنیو قوانین چې دي د ټول همدغه حق ورکړی دی چې ولس د دې حق لري چې اطلاعات ته لاسرسی ولري. په افغانستان کې هم اطلاعات محدود شوي دي، هم معلومات اصلا شته نه دي. نو موږ د افغانستان د خبريالانو د خدای چاره وکړي د اوسني نظام کړنې چې ګورې واقعا هم د تعصب وړ دي. افسوس کوو چې کاش دوی د دغه خپلو اعمال نه لاس اخیستی وای. یعنی دلته خپله سوال دا پیدا کی نو که طالبه که په تا کې مشکل نه وي نو ته ولې له انتقاد وبیریږي؟ که تا کې مسله نه وي نو خو پرېږده چې خلک خبره وکړي، پرېږده چې رسنۍ اواز جګ کړي. نو دوی اواز جګېدلو ته څوک نه پرېږدي. نو موږ ډېر خپه یو په دې وضعیت باندې، واقعا هم اندېښمن یو. د خبريالانو وضعیت باید تغییر شي، هغوی باید پرېښودل شي چې آرام سا واخلي.
د کابل پرس کلب مشر عزیز احمد تسل و چیل آزادی رادیو سره خبری کولی.
لشخورو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادی رادیو هر ورځ شپه ورځ په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون په ایران کې د افغان خبریالانو پر نیولو او له دې هیواد پر ایستلو اندېښنه څرګنده کړې. د دې فدراسیون مسؤلین په ایران کې د دې فدراسیون د دوو خبریالانو او یو مسؤل نیول کېدو ته په اشاره سره د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې په ایران کې د افغان خبریالانو د ستونزو د حل لپاره اقدام وکړي.
په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون په ایران کې د یو شمېر افغان خبریالانو توقیف ته په اشاره سره له دغه هېواده د افغان خبریالانو جبري ایستل او توقیف د اندېښنې وړ بللی او په دې برخه کې د خبریالانو له ملاتړ کوونکو بنسټونو او نړیوالې ټولنې څخه د بیړني اقدام غوښتنه کړې ده. د دغه فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ایران کې د دې بنسټ مسؤل امید پویا او دوه نور افغان خبریالان د دوشنبه په سهار د ایران پولیسو لخوا نیول شوي وو او د ورځې په پای کې بیرته خوشی شول.
افغان خبریال امید پویا او سره ملګری د کور په کې د نن د ایران پولیس لخوا نیول شوی وو او دوی زندان ته لیږل شوی وو. خبریالان کچیر افغانستان ته ولیږل سي نو دوی به جدي ګواښ سره مخامخ سي. فدراسیون د نړیوال سازمانونو په جدي توګه غوښتنه کوي هغه هیوادونه چې دغه خبریالان خپل مهاجرتی دوسی لري دوی څخه په جدي ډول غوښتنه کوي سهار څومره زر چې کیږي د دوی د سیاسي وسېړل شي او دا خبریالان زر تر زر امن هیوادو ته ولېږل شي.
په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مسؤلین وایي د دوه نورو نیول شویو خبریالانو هویت د دوی د غوښتنې پر بنسټ نه په ډاګه کوي. د دغه فدراسیون مسؤول امید پویا په ایران کې د دې هیواد د پولیسو لخوا د خپل د نیولو کیسه داسې کوي.
صبح شده بود که ما در داخل خانه چاپ انداختن و در و دروازه ما البته شکستانده شد. بعد از او داخل خانه
سر وقتی زمو کور محاصره کرد دروازه ما تکړه مو گیونی ولو او د اسکرابات پوزی کم تای بوتلو زمو څخه چړن وکړه کارتونه مو روخ ول چې خپل استونز مورته ویل تر ماخه محل ته بیا خوش کړو
و با توانی و اطلاعاتی که ما داریم بارشان عرض کردیم. شام و دیگر بود که ما را رها کردند.
نوموړي په ښکاره ډول ونه ویل چې د نیول کېدو لامل یې څه و خو په ډاګه یې کړه چې له ایرانه د افغانانو د نیول او شړلو د لړۍ له چټکېدو وروسته خبریالان هم له دې ستونزو سره مخ شوي دي. د ایران د پولیسو لخوا د افغان خبریالانو نیولو په دغه هېواد کې میشت یو شمېر افغان خبریالان اندېښمن کړي دي. دوی وایي اوس په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. په ایران کې دوه افغان خبریالانو سید بشیر طارق او خالد امرخیل ازادي راډیو ته وویل
در کشور ایران با مشکلات بسیار زیاد روبرو هستیم.
په ایران کې لډیر اقتصادي روحي او رواني ستونزو سره مخ یو. دا چې ویزه مو ختم شوه دي د ډیپورت له خطر سره هم مخامخ یو.
ما در خطر ډیپورت هستیم.
دلته د پولیسو له لوري په بیلابیلو بهانو باندې زورول کیږي. رسمي اسناد یا ویزه هم تر پوښښ لاندې راولي. دوی دومره ارزښت نه ورکوي. نړیوال سازمانونه موږ سره مرسته نشي نه کوي. کوم سفارتونه چې موږ ورته اپلای کړی دی هغوی موږ ته په اسانۍ باندې ځواب نه راکوي. زمونږ هیله خو او مغم ټوله تکیم په د خبرنگارانو په سازمانونو او کمیټو باندې ده چې موږ غواړو.
په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون د ایران حکومت غوښتي چې د خبریالانو له جبري ایستلو ډډه وکړي او په نورو هیوادونو کې د دوی د پناه غوښتنې کیسونو تر بشپړېدو پورې دوی ته د هوسا ژوند زمینه برابره کړي. په ایران کې د یاد فدراسیون مسؤول د معلوماتو له مخې اوس مهال شاوخوا شپېته افغان خبریالان په تهران او د دغه هیواد په نورو ښارونو کې میشت دي چې د استوګنې د اسنادو د نه لرلو په ګډون نه ګڼو ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخواني پوځیانو مدني فعالانو خبریالانو او نورو فعالانو په ګډون په لسګونو زره افغانان د امنیتي ګواښونو بېوزلۍ بېکاري او نورو بېلابېلو لاملونو له امله ایران پاکستان او نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبرونې د سهار له شپږو بجو د مخام تر شپږو بجو په یوویشت پنځه ویشت او نولسو لاندو چپو 19.25 متر لاندو چپو اوریدلای شي. البته د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو پوري د ازادي رادیو خبرونه د پخوا پشان په منځنۍ چپه 12.9 اوریدای شي. اوس هم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې اجمل انت چمتو کړي.
فوربس مجلې په یو لیکنه کې د افغان جنو پر وسنی وسیته وراتلونکو تمرکز کړي. د لیکنې په فایل کې د نورستان ولایت یوې کورنۍ یادونه شوې چې د لیکوال په وینا شپږ لونې لري. د دې کورنۍ مشر لور نایله نومېږي، 15 کلنه ده او د افغانستان د شاوخوا 1,000,000 نور نجونو په څیر له ښوونځي پاتې ده. د دې نجونو مور له بېوزلۍ شکایت کوي او مجلې ته یې ویلي هیله یې دا ده چې له لوڼو یې یوه ډاکټره او بله انجینر شي. فوربس وایي په نورستان کې د کورنیو لخوا د نجونو د زده کړو ملاتړ کم دی، ځکه د دې ولایت ډېر اوسیدونکي له مالي پلوه کافي امکانات نه لري او ډېر یې له بېوزلۍ سره لاس او ګرېوان دي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو مالي صندوق د نجونو د زده کړو د ملاتړ په هدف په نورستان کې ځینو اړو کورنیو سره په درې مرحلو کې $100 مرسته کوي. فوربس وایي ډېرو کورنیو دا پیسې د خپلو لونو لپاره د کتابونو، کتابچو، کرایې او د ښوونځي په لباس لګولي او په عین حال کې مالي مرستو کورنیو ته دا ډاډ ورکړی چې د خپلو نجونو د زده کړو ملاتړ وکړي. دا ملاتړ داسې مهال دی چې د طالبانو د بیا ځلي واک د پایل راهیسې د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي پورته د زده کړو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې او تر اوسه یې د بیا پرانیستو کومه نښانه نه ښکاري. د هیل امریکایي ورځپاڼې د ملګرو ملتونو په وروستي رپورټ تمرکز کړی چې پکې په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت پر زیاتېدونکو محدودیتونو اندېښنه ښودل شوې. د ورځپاڼې په وینا د یوناما په دې رپورټ کې چې د دوشنبې په ورځ خپور شو په څرګند راغلي چې د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو تبعیضي چلند دوام لري او دا چې د طالبانو مشران په دې برخه کې مسؤل دي. په لیکنه کې د هغه ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې چې د ملګرو ملتونو د رپورټ پر بنسټ د حجاب نه رعایتولو په تور په خپل سر توګه نیول شوې دي. د طالبانو د یو پخانی فرمان پر بنسټ د هغه څه په صورت کې چې طالبان بد حجابي بولي لومړی د کورنۍ مشر ته توصیه کیږي او وروسته بیا د خبرداري او احضار مسلې رامنځته کیږي. خو د یوناما په باور د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو دې حکم ته پام نه دی کړی او په خپل سر توګه د ښځو نجونو نیولو ته دوام ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دا رپورټ د ناسمو معلوماتو پر بنسټ بللی. د هیل ورځپاڼې دا رپورټ په دې پای ته رسولی چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن ادارې د 2020 میلادي کال په اګست میاشت کې له افغانستان څخه ټول امریکایي سرتیري وایستل چې په پایله کې طالبان بیا ځلي واک ته ورسېدل چې پر خلکو یې د سختو پالیسیو د عملي کولو په لړ کې د هغوی حقونه او ازادۍ محدودې کړې او تر ټولو ډېر زیان یې افغان ښځو او نجونو ته واوښت.
ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استازي وایي چې راتلونکي اونۍ په مسکو کې د افغانستان په اړه یو امنیتي غونډه جوړیږي. د دې غونډې دقیقه نیټه نه ده خودل شوې. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور لمخې د غونډې ته د افغانستان لخوا کوم استازي نه دی بلل شوی. د موضوع نور تفصيل د سفیر الله ستانکزی په راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوف وایي ټاکل شوې راتلونکي اونۍ د غیوات پلازمینه موسکو کې د افغانستان په اړه امنیتي غونډه جوړه شي. کابلوف د روسیې تاس خبري اژانس ته ویلي د روسیې، چین، ایران او پاکستان د امنیت شورا مشران په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت به خبري وکړي. هغه زیاته کړې د دې ناستې هدف د یو پراخ بنسټ او ټول شموله حکومت د تشکیل په هدف له طالبانو سره تعامل او له مخدره موادو او ترهګرۍ سره مبارزه ده. خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي د غونډې د کارن نیټې په اړه څه نه دی ویلي او د طالبانو حکومت استازي هم د غونډې ته نه دی بلل شوي. که څه هم د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیې په موسکو کې د افغانستان د سفارت کنټرول طالبانو ته سپارلی او په کابل کې هم خپل سفارت فعال ساتلی دی. د افغانستان په اړه د دا ډول غونډو له جوړولو د موسکو هدف څه دی؟ پخوانی افغان ډیپلومات غوث جان باس چې د روسیې سیمې او افغانستان اړوند مسایل څېړي د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل.
فبروري میاشتې په 13مه یا 19مه نیټه یا کېدای شي دوه ورځې پرله پسې یوه غونډه په دوحه کې د افغانستان په ارتباط دایره شي. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو 20مه 21مې پرېکړه لیک په اړه هم بحث وشي چې څه پایلې لري درلودلې، او همداراز ملګرو ملتونو د خاص استازي تاکل هم په دې کې بررسی کیږي. نو په دې ترتیب مسکو غواړي چې سیمه ییزه غونډه د سیمه ییزو هیوادو په ګډون را دعوت کړي تر څو چې خپلې موازې نورې هم کلکې کړي او د خپلو نږدې متحدینو سره په دې اړه بحثونه ولري.
که څه هم مسکو ظاهراً د طالبانو له حکومت سره خپلې اړیکې ساتلې، خو روسي جګپوړو چارواکو وخت ناوخت د طالبانو پر حکومت او د اقلیتونو او ښځو په اړه د هغوی پر سیاستونو نیوکې کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تېر اونۍ په مسکو کې یوې خبرې غونډې تو ویل افغانستان یو داسې حکومت چې ټولې توکمیز او سیاسي ډلې پکې برخه ولري اړتیا لري. د لاوروف په وینا کسان په افغانستان کې وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی، خو هلته د وضعیت د خرابېدو لپاره شرایط مساعد دي. د لاوروف دغه څرګندونې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد لخوا له توند غبرګون سره مخ شوې. مجاهد د ایکس پاڼې له لارې په یو پیغام کې ویلي، د طالبانو حکومت ټول شموله دی او افغانستان د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه نه کوي. دغه خبره د روسیې په ګډون هیڅ هیواد ته هم اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. د ازادي راډیو قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په کندهار کې وچکالۍ د ماهیانو صنعت هم زیانمن کړی دی. د کندهار د ماهیانو د فارمونو ټولنه وایي اوس مهال په دې ولایت کې څه باندې یو نیم سل د ماهیانو لوی او کوچني فارمونه شته چې د کبانو غوښه یې د خلکو تقاضا نشي پوره کولی او خرڅوونکي د بهرنیو کبانو خرڅلاو ته اړ دي. درې کاله مخکې په دې ولایت کې د مایانو د فارمونو شمیر یو زرو اووه سوه څوارلس و.
د کندهار ښار اوسیدونکی عبدالمتین د خپلو دوو ملګرو سره یو ځای د ژمي په دې سړه ورځ د ښار په لویدیځ کې د باغ پل سیمې ته د ماهیانو خوړلو ته راغلی. دی وایي د ژمي په موسم کې د خپلو ملګرو سره یو ځای په اونۍ کې یو ځل حتماً ماهیان خوري.
عموماً چې داسې هوا یخي یا داسې باراني موسم وي، نو په دې ورځو کې موږ عموماً داسې میله ځای ته راځو، خصوصاً بیا د مایانو خوراکو لپاره. عموماً اوس په د ژمي په موسم کې د مایانو کاروبار هم زیات وي او د دې د استعمال هم زیاتېږي، لکه چون مایان یو ګرم خوراک دی، نو په دوبي کې خوند نه کوي، عموماً په ژمي کې ډېر ښه خوند کوي. بیا چې داسې باراني موسم بیخي ډېر ښه خوند کوي.
په کندهار کې د هوا د سړېدو سره سم د ماهیانو کاروبار وده کوي او د ماهیانو د غوښو تقاضا زیاتیږي. د عبدالولي په نوم د کبانو یو پلورونکی وایي په ژمي کې زیات شمیر مشتریان لري او هر ورځ تر یو سلو پنځوس کیلو ماهیان خرڅوي، خو د جمعې په ورځ بیا دغه شمیر دوه چنده وي. د ده په خبره سږ کال په کندهار کې د فارمونو د کمښت له امله اړ دی چې بهرني ماهیان هم وپلوري.
دربای یا جمعې په ورځ باندې موږ پروشات ډېر شي، تقریبا دوه نیم سوه در درې سوه کیلو پورې د جمعې په ورځ باندې موږ پروشات لرو. په عادي ورځو کې یو نیم سل سل یو سل شل داسې پروشات لرو. خلک یې ډېر خوښي او خلک ډېر راضي د مایانو خوراک ته چې مایانو خوري. خپل مایان دي، موږ خپل فارمونه دي، خپل روزو. متاسفانه چې دا نه بسیږي موږ وزر کولای شي چې یعنی وزر مو کې کله کله چې کم شي همسایه مونږ کوسه لکه پاکستان داسې ځایو څخه هم راغواړو.
په کندهار کې د ماهیانو د فارمونو د ټولنې مسول محمد ابراهیم وایي د تیرو درو کلونو د پرله پسې وچکالۍ له امله د کبانو زیات شمیر فارمونه له منځه تللي چې له کبله یې اوس مهال د کندهار اړتیا نسي پوره کولی. د ده په خبره د ماهیانو د نسلونو د ډیرښت لپاره باید اوبه مهار سي، بندونه او چکډمونه جوړ سي.
کله چې په کندهار کې مایان مرواج شو، موږ دغه تخم راوړي د پاکستان څخه، خلک مور سره آګاه کړل، خلک مدجه سره بلد کړل چې دام داسې یو صنعت دی، داسې یو پرمختګ دی د وطن لپاره. تقریبا تر درویشت سو پورې ورسېدله، خو بیرته په دوه کلو کې تر درو کلو پورې بیرته د سکوت سره مخ شوله. فارمونه تر دوه سو پورې راښکته شول، خو د تیرو دوه کلو څخه دغه وچکالۍ چې دوام پیدا کوي یو سل دو پنځوس فارمونه اوس وجود لري پاتې دي په هغو کې شاید نیمایي سکوت یې اوس
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال په دغه ولایت کې یو سل دو پنځوس د ماهیانو فارمونه شته چې هر ورځ دوه زره کیلوګرامه غوښه تولیدوي او د دغه ولایت اړتیا نسي پوره کولی دا په داسې حال کې ده چې درې کاله وړاندې په دغه ولایت کې د ماهیانو د فارمونو شمیر ولس سوه څوارلس ته رسېدلی و.